د سهار لس بجې شوې وي. بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کابل د تیرې سیشن بي دي ورځې د بریدي عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د سفر او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو له حاله مو خبرو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم حدیث پردیس ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی پخې. حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د طالبانو زندانی مشران باید اعدام شي. د شنګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د خلیج هیوادونه د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. پخې حکومت والی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي صلاحکار وړاندیز کړی چې د طالبانو زنداني مشران دې دام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د تورېستي برید په اړه خبرې کولې وویل، موږ په زندانونو کې تورېستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر اوس د دې باید د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ په برید کې 46 کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. احمد ضیا مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه خایي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستره حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال پرون ازادي راډیو ته وویل، هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمان نن له چین څخه کابل ته ستنېږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې چین له ښاغلي اتمر سره شمنه وکړه چې افغانستان د شانګهای د سازمان بشپړ غړی شي.
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانې کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان سارون کې غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت صلاحکار د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له لوی دریسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکاریو له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیا په دې باور ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ناتو سره نظر ورته دی. د ناتو لپاره د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته په بروکسل کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته وویل، د وی د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ او تاسو ټولو ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناتو او روسیه ده. دا د اطلاعاتو ډیره مهمه تبادله ده او موږ له ناتو څخه ډیر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناتو د سیاسي اجنډا د سر یو مسله وي او ناتو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناتو روسي ترمنز له دوه کلن ځند وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. او روسي خبر هغه دا چې تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بي پيلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې احصایه د دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ ورځ تر بلې په بي پيلوټ الوتکو ډیر اتکا کوي. د هغې احصایې له مخې چې رویټرز ترلاسه کړي، تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په سلو کې شپږ 50 د بي پيلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2011 کال په نسبت یو بې ساری زیاتوالی ښیي. په دې کال کې د ټولو بریدونو په سلو کې 15 بي پيلوټ الوتکې کړي وو. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د خلیج د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، عربي متحده امارات او بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر د دې غونډې په درشل کې تیره ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد آل نهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د عربي متحده اماراتو له ولیعت سره موافقه وکړه چې د یمن شخړه باید له سیاسي لارې هواره شي، او دواړو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران پکې لاس لري وژل شوي. محکمې شپږ د دوه په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1983 کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې دې د دې کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمېر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د مربوطه ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یو لنډ کاري سفر مسکو ته رسیږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې پوتین د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې وې. وروستی ځل نتنیاهو د 2015 کال په سپتمبر کې مسکو ته تللی و او د له پوتین دواړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په اړه بحث کړی و. پوتین ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر دوستۍ، متقابل درک او ګډ تاریخ ولاړې دي. او وروستی خبر هغه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویره شته چې په مدیترانې سمندرګي کې تېره اونۍ تر 1500 پورې کډوال د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR د هغو لسګونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14مه یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړ چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 1200 کسانو له ډلو څخه دي چې د لیبیا له تبریق خاره تېره اونۍ قاچاقوړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. UNHCR پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بل یوې لویې کښتۍ ته ولېږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویه بیړۍ ډوبه شوه. په 140 شورل شوو کې 10 نارینه، 3 ښځې او 1 3 کلن ماشوم دی. په دوی کې 3 د سومالیا، 1 د ایراتیا، 6 مصریان او 1 سودانی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه چې زنور یاس نوریې د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اوري د کابل د تیرې سیشن بې د ورځې د برید د عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
وروسته پکار به چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته
چې دغه پیښې د څېړنې نتیجه به نن اعلان شي. خو امنیتي چارواکو پرون وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکرې طیبه ډلې تنظیم کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د عمري په نوم سرلني عملیات ناکام بولي، خو بلوط د لشکرګاه په 40 کیلومتره کې د تریخ ناور په سیمه کې له 6 میاشتو راهیسې جګړې روانې دي او خلک ډېر په تنګ کړي دي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نشو سره وتلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره د سیمې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې د تخپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د شفافیت د څار په اداره کې د قانونو د برخې له مسؤل سره خبرې کړې دي.
بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوي دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ او سپو سر بیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وازي اوریدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بي د ورځې د برید د مسؤلانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لورې خپور شو، ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته امپنا ورکړې ده. د کابل وروسته برید ظاهراً له 2001 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره ور وسپاري. د سیشنبې په ورځ په کابل کې موټر بم چاودنې او ورسره نښتې 48 تنه ووژل او 340 نورې ټپیان کړل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګۍ په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی، د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغېزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکو، خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایانو او اروپایانو ته وښایو چې دا عادي پیښه نه وه. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه ده ورکړل شوې ده چې دا جنایت تر شا څوک دي، د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سیشنبې تر برید وروسته په یوې اعلامیې کې دا پیښه وغندله او ویې ویل چې غړیو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښه به د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سپر وای
متاسفانه د غمجنه پیشه د سولې پر روان باندې سناسه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي، او ممکن دا څېړنې داسې وشي چې د دې افراد پر پاکستان خاصتا واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهمه او درېمه اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان و، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تروریستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقاني شبکې د پاکستان له لشکري طیبه ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی و.
د کابل د سیشن بي د ورځې په خونړي برید کې د لشکري طیبه او د حقاني شبکې د لاس لرلو مسأله پرون افغان امنیتي چارواکو په کابل کې په یوې خبري کانفرانس کې مطرح کړه او وی ویل چې بشپړه څېړنې نتیجه به نن اعلان شي، خو د دوی تحقیقات ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکري طیبه ډلې تنظیم کړی و. په ښې حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار بیا وړاندیز کوي چې په زندانونو کې د طالبانو مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سیشن بي د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. پاکستان ورته کار تر سره کړ کله چې په پیښور کې په یو خونځي او د پاکستاني طالبانو برید وکړ. له دغه برید وروسته پاکستان د وسلوال طالبانو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړه او یو شمیر په اعدام محکوم شوي د طالبانو مشران اعدام کړل. د کابل وروستی خونړی برید په نړیوالو ورځپاڼو کې ډېر انعکاس موندلی دی. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ جرنال په خپل اخیری غنه کې د کابل د ورستی برید په اړه د وډورډ ویلسن مطالعاتي مرکز د مایکل کوګلمن مقاله خپره کړې ده. د کوګلمن په وینا د افغانستان د سولې درېدلې خبرې د سې شنبه په ورځ په کابل کې له تشدد ډکې حمله په خنړې توګه هغه وخت منعکس کړي چې طالبانو له جمهوري ریاست 2 کیلومتره لیرې د چاودیدونکو موادو ډکې یوې لارې ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې حمله کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 3500 کسان ټپیان سوي چې ډېری یې ملکیان دي. د وال سټریټ جرنال په وینا دغه پیښه دوه ورځې له هغه سوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2016 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات 2% زیات سوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ زیاتوالی د افغانانو لپاره مستقیمې او چټکې پایلې لري. د سې شنبه په ورځ د دې حملې په وروستیو ساعتو کې د کابل ګڼ شمېر اوسېدونکو روغتونو ته ولاړل او وینه یې ورکړه. د فیسبوک پاڼې د غم شریکۍ له پیغامونو ډک سوې چې دا هر څه د افغانانو د مقاومت څرګندونه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یوازې مقاومت نسي کولای طالبانو ته ماتې ورکړي. مقاومت همداراز نسي کولای په افغانستان کې د اقتصادي بحران او فساد مخه ونیسي. فارن پالیسي هم په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې نوم یې آیا افغان حکومت کولای سي تر سپتمبر پورې پاتې سي. د لیکنې په وینا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر نیمګړتیاو سربیره د دې هیواد متحدانو د همکارۍ ژمنه کړې او په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات اړتیا سته. ورځپاڼې په کابل کې پرونی پیش ته په اشاره سره ویلي چې دا حمله په کابل کې له 2011 کال وروسته تر ټولو خونړۍ وه. د فارن پالیسي په وینا د طالبانو له پسرلني عملیاتو سره چې د اپریل په 12 نیټه پیل سول، افغانستان به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د امنیت او سولې له ناڅرګند راتلونکي سره به مخامخ. خبرونه لیکي اوس مهال د طالبانو پر ضد بریالي توپ تر بل هر وخت ګرانه خبره ده. د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو او په اساسي قانون کې د تعادل راوستلو لپاره سیاسي هڅې وکړي. د فارن پالیسي په وینا پر دې سربیره چې د ملي وحدت حکومت ته ډېرې ستونزې له مخکېني حکومت په میراث کې پاتې سوي، خو په خپله هم د دې ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې نه دي کړې. دوې مهمې ادارې لکه دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست تر اوسه د سرپرستانو لخوا پر مخ ځي. ان دغه حکومت د خپلو پلویانو ترمنځ د لانجو په ختمولو کې نه دی بریالی سوی. فارن پالیسي لیکي ستونزې چې د ملي وحدت حکومت و سره مخامخ دی شای په سپتمبر میاشت کې خپل اوج ته ورسیږي، کله چې د ملي وحدت حکومت د بشپړېدو د موافق لیک ضرب العجل دی. په دې موافق لیک کې راغلی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه باید انتخاباتي اصلاحات سوي وي، الکترونیکي تذکرې وویشل سوي وي، پارلماني انتخابات او ولسوالۍ شوراوې باید ترسره سوي وي او د اجرایي ریاست لپاره د صدارت چوکۍ جوړه سوي وي چې تر اوسه له دې کارو یو هم نه دی سوی.
ازادي راډیو اوري د سهار 11 بجې او اتلس دقیقې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مه هیروئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو پسرلنی عمري عملیات له مات سره مخامخ دي. د دې وزارت ویاند پرون په کابل کې خبر لاندې وویل چې په ولایتونو کې د وسلوال طالبانو پر ضد د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات هم پیل شوي دي او د طالبانو ډېر مشران په دغو عملیاتو کې له منځه تللي دي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داس حال کې چې طالبانو د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملي ډېرې کړې، د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډېری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دومری
طالبانو او دومری په نوم د ناروا جنگ سره بي له شک په هر ځای کې ماته خړلې د دوی مشتي لمنځه تللې په ټولو ولایتونو کې دوی ضربلې دلې په تیر بیا په شمال کې دوی لاډیرو تلفات سره مخ شوې دي
د په داس حال کې د افغان ځواکونو د نوي کال په لیدو رئیس د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي امنیتي ادارو ویل چې دا تاروزی عملیات دي چې تر ډېرې د وسلوالو مخالفینو ځالې او د دوی کلیدي کسان لمنځه وړي او د دوی د ډېرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده د حکومتي دغو عملیاتو ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم څه باندې دوه اونۍ وړاندې د عمري په نوم د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ د نظامي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي له دې ډلې یې ناظم ګل زدران په دې باور دی چې که افغان ځواکونه ښه تجهیز شي دا اراده او وړتیا لري چې د افغانانو دښمنان له پښو وغورځوي
په ډاګه کړه چې دوی کولی شي چې د خپلو هر ډول مثلا مخالفینو په مقابل کې ایستادګي وکړي د خارجیانو له مرستو پرته نو په دې خاطر باندې زه د یوه نظامي په صفت باندې د خپلو مسلحو قوتونو دغه ستایم دغه کړنې ستایم د دوی مقاومت د دوی زړورتیا د دوی میړانه او شجاعت ستایم نو په مجموع کې زموږ د مسلحو قوتونو فعالیت ښه دی کم بسیان
له دې وړاندې روان میلادي کال د افغان ځواکونو لپاره له ستونزو ډک کال بلل شوی دی خو افغان چارواکو بیا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له پخوا ډېر چمتووالی لري او هڅه کیږي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو له جذب سره په لا جدیت وجنګیږي
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د عمري په نوم عملیات له ناکامۍ سره مخامخ دي وسلوال طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تر دې نامند عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی دی خو په هلمند کې لکه د پخوا په څیر بیا هم د ناامنۍ پیښې روانې دي او جګړې تر اوسه پورې د جګړې تنور هم نه دی سوړ شوی د هلمند مارجې ولسوالۍ ته په لاره د لشکرګاه په 40 کیلومترۍ کې د تریخ ناور سیمه یوه د جګړو د ډګر سیمه ده چې له 6 میاشتو راهیسې پکې جګړې او ناامنۍ روانه ده د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغو جګړو له امله حتی له خپلو کورونو نشي ښورېدلی او فصلونه یې همداسې پاتې دي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپورټ لري
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتره لري مارجې ته نارسېده د تریخ ناور په سیمه کې 6 میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر نه دی کړی یوازې هغه ټنګونه او وسایل لرې سوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا ویشتل سوي او پر سړک پراته وو د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم خلک نه تر سترګو کېږي کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د ویشتل سو مرمیو خورا ډیر پوچکونه تر سترګو کېږي دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې سوي دي د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغاره شپه جګړې کېږي د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي د تریخ ناور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي
ټکان دي جنگونه دي د کور سره نس سره وتلای کښتو هم زکته نس تللی نو بل غوښتنه مې دغه ده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو من امنیت راسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندګي ته خلاص
د مرجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونو عملیات وکړل او دا سیمه یې وروسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې وه ونیوله خو تر لږ ځن وروسته یې ډېر کلي بېرته د طالبانو لاسته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې د یوه نوي فصل د پیل وخت رسېدلی دی طالبانو د عمري او حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړي دي خلک د نورو بردونو او سختو ناامنیو انتظار کاږي د دې سیمې اوسیدونکي چې کورې د عامه نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې یې نه دي ټولې کړې او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما یې دغسې پاتې دي تر اوسه وکړي لا نه یې دغسې قدر موږ غوښتنه دغه ده چې وروسته نو عملیات وسي زموږ ملکه خوشې سي موږ په دا خوشحاله یو چې ملکه سره سم سي امنیت راشي امنیت نشته فروش کړه کښتنه فاه دا غي تر اوسه مې بل نه ټول کړی دا غي صحه کان دوار طرفه کې یار څه کوم طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړین سوق پر کبو لارس اوس ګرځ دا نو کور لنګر دا بارسي وي دی وای زه فاتم
د نامنوی په اړه د مرجع ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني. کریم اتل ازادي راډیو ته وویل که افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کوټلي ګامونه ونخلي امکان لري جګړه او ناامنۍ نورې هم لشکرګاه ته تر نږدې سمو وغځېږي.
که چیرې دغه رهبري وي په نظامي سطحه باندې او د دوی ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنیو اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي، زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیابه وي، ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي، نه د سرباز پروا لري، نه د ضابط پروا لري، نه د افسر، نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري.
سره له دې چې د جنګ لومړیو کرښو ته نږدې هم اوسیدونکي د حکومت او طالبانو لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کیدونکو بریدونو او جګړو له امله وارخطا دي، خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کیږي. اما د شیشمې په ورځ په کابل کې د یوه ځانمرګي برید په ترڅ کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته څیرمه د محمود خان د پله سره وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند والي حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبرې ردوي. حیات ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ټولو بریدونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاءالله په دې وتوانیږو چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمري عملیاتو په اړه هم تاسې وویلې، عمري عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوي دي، ولې دلته بعضې ولسوالۍ که د دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمري عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه ده راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمري عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونځا شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن لخوا نه رانه شي.
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مرجع په تریخ نور، د نادلي په چانجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غښتلي کولو بوخت دي، خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو دپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاستی، دا تبی راډیو، هلمند.
سلام ده برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی د کابل د خونړي برید ته په پام سره. آیا دا برید به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو اغیز وکړي؟ دا موضوع ده تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته تلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. امریکا په افغانستان کې د یوې غورځېدلې پوځي الوتکې په اړه د تحقیقاتو لړۍ بشپړه کړې او وروستی راپور خپور کړی. په دې راپور کې د امریکا پوځ ویلي دي چې په اکتوبر میاشت کې د الوتکې د نسکورېدو علت یوه تخنیکي مسله وه، نه د طالبانو برید. په دې پېښه کې څوارلس کسان وژل شوي وو. اجمل اندي تفصیل وړاندې کوي.
دا پوځي الوتکه په جلال آباد کې د امریکا له پوځي اډې تر پورته کېدو څو ثانیې وروسته بیرته نسکوره شوه. هغه وخت هم امریکایي پوځیانو ویلي وو چې د دې الوتکې په نسکورېدو کې د دښمن د فعالیت کوم څرک نه ویني، خو د طالبانو یو ویند ادعا کړې وه چې د امریکایي الوتکه د دوی د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې. خو اوس د امریکا د هوایي ځواکونو یو رپورټ وایي د الوتکې پیلوټ د شپې لخوا د لیدو د عینکو بکسه ناسم ځای ایښې وه او همدا د دې سبب شوه چې الوتکه نسکوره شي. په رپورټ کې ویل شوي کله چې د جلال آباد په هوایي اډه کې دا پوځي الوتکه باریدله، نو پیلوټ د شپې د لید د عینکو بکسه د لفټ د نیولو لپاره په داسې ځای کې کېښوده چې د کنټرول مخه یې نیوله. رپورټ زیاتوي دا چې پیلوټانو د شپې الوتنه کوله او د شپې د لید عینکې یې په سترګو وي، نو هېڅ یوې د عینکو بکسه ونه پېژنده او نه یې له هغه ځایه لرې کړه. د الوتکې د پورته کېدو پر مهال مرستیال پیلوټ د همدې بې ځایه ښودل شوې بکسې له کبله تېروتنه وکړه چې د الوتکې له پورته کېدو 28 ثانیې وروسته د الوتکې د نسکورېدو سبب شو. په ریپورټ کې دا هم ویل شوي چې د الوتکې د بارېدو پر مهال د پوځي الوتکې د کنټرول لاره بندول معیاري عمل نه دی، خو داسې کوم لارښود هم نشته چې دا عمل یې منع کړی وي او یا یې د کنټرول د بندوونکو توکو د لرې کولو او مناسب ځای کې د ځای پر ځای کولو موضوع یاده کړې وي. په دې پیښه کې شپږ امریکایي سرتیري، 15 قراردادیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کوه او 3 افغانان وشل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب لکندهار څخه لیکم، غواړو چې د احمد ضیا مسعود ورستۍ وړاندیز عملي شي، د وسلوالو هغه مشران چې بندیان دي باید اعدام شي. عبدالله خوګیاڼی له کابل لیکي، د طالبانو بندیان باید اعدام شي او هغه بندیان د هغه بندیان چې د طالبانو په جنگ کې نیول کیږي د هغوی په وړاندې هم باید حکومت سخت چلند وکړي. د غراز له غزنی نه محمد روشن لیکي چې پاکستان او امریکا د افغانستان دوستان نه دي. او له لغمان څخه یو بل اوریدونکی په اس ام اس کې لیکي چې اشرف غنی باید پاکستان ته سفر وکړي، هر ورځ په افغانستان کې چاودنې کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. د خبرونه دوهمین مې ته ورسېدو وړاندې د انصاف پلټکې او د حقیقت سده دوهونیز پروګرامونه د تخبرو ریاس ته د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستي سفر او د غرض د هغې هېواد له چارواکو سره د اوباما د څرګندونو له حاله مو خبره و. خو اوس بیا هم حدیث پردیس ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په خې حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زنداني مشران اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بی پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړی ده. روسیه وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ناټو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی ده چې نن د خلیج د همکاریو شورا غونډه په ریاض کې پرانستل شي. ټاکل شوی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن مسکو ته سفر وکړي او هلته د روسیې له ولسمشر سره وګوري. نن به په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي داسې ویرشته چې تیرونۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله تر 500 پورې کډوال وژل شوي وي. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,30,000 ډیرو کډوالو پناه وروړې او اروپایي هیوادونو دوی ته پناه ورکړې.
که غواړی د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. په ویب پاڼه کې د غراز د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ لارې که ورته لاسرسی ولرئ صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د دې هیواد له پاچا او د متحده عرب اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مڼۍ وایي براک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د براک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنګټن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکارۍ ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولی عهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولی عهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات یې خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر په ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تېر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 65,000 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیو کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کې روان ورځ تیر شي او ناهیلی به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دی، د ستونزې لرو چې د ازادې راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزې به واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم مې قاری عبدالهادي برزاده، تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 25 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما دا عرضې کړې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی کنه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکل حل کړو. د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش و چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي. چې هغه له طرفه مونږه جواب پاورو چې مونږه خوشاله کیږو مونږه خو د شورای په وخت مونږه معلومه شوی وو ملکی معلومه یو مونږه او تقریبا ډیر کال کې چې مونږه معلومه یو خو زه په دواله سره تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سمر نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پیښته وو تر اوسه پورې په جنجال کې ښته یم مونږه
خالی صاحب ولی لدی مخکی مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی
مخکی خو بس اسې مصروفیتونه او ما داسې ویلې وای چې حالت او مدرسې کوم بس مصروف هم وړه وم بس زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي ماته معاشونه به درکوي داسې خدمتونه کړي زه خو خبره نه وم مخکې کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام یې وکړه دغه ورقه ما جوړ کړه یو کال مخکې ریاست ته یې ورکړه ریاست اوس اقدام نه کوي وایي زه مشکلات لرم وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي د سرپرست له طرفه اداره کېږي وایي زه نشم کولی هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ دغه مې مشکل دی یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته بېرته شکمش ته راځم بیا تخار ته ځم هسې د ځواب پات کیږم نه هیڅ کوم تر ازم
ستاسو غوښتنه وستره
زما خوښه ده چې ما په نظر به ښه ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما ځواب وزارت ورکی چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس هم دومره پوه شم چې مشکل چیرته دی زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وری وایي چې حیاتونه نه دی راغلي یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته زنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم بس اسې خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم
د انصاف په لټه کې
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه خغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
عالمو شخص تشمو کوم راجع نه کړه به همیشه ولادت
په دې نوم او ولادت روسو پر موږ ته څوک نه دی راغلی دا به په خپله مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر هغه وروسته موږ دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤل ارګانونو لخوا تصدیق سي بیا ریاست ته ځي بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي دی د همدا اوس راسي ستونزه نسته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو
دا ودی دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل ک تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لازدی رادیو سره اړیکه ونی سید اړی کشمیره مودا 0992390 تاسو کولای شئ یو د یک شمبي پورزو لمخ سره اړیکه ونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای
د انصاف پلټکه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
حقیقت صدای
د دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان یم او د حقیقت سره پرې خبرونه کې داونی د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو له مسؤل ښاغلي اسد الله زمری سره مرکه لرو.
که درته ووایي چې فکر کوئ چې اوس مهال څومره کارونه د افغانستان دي چې په هغې کې غیر قانوني استخراج کېږي، او د دوی د ضایعاتو په اړه د دوی داسې غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنه وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی، دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاز چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي، دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلګرنونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کېږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کېږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دغه ټولو سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري، هغلته غیر قانوني استخراج کېږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت د لاس نه هم اوس وتلې ده، او دا خاصې کړۍ کار کوي، او په کافي اندازه دا نتورک او دا کړۍ لوی شوي دي او د قدرت چښتن دي.
ولې فکر کوئ چې د افغانستان د حکومت وس نور ته خبر ده؟ آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي، او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي، او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی، او د فساد مسله تر ټولو بله لویه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دې کې دي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي، نو ډیره به بهی دی، ډیره د لری خبر ده چې کېدلی شي. غیر قانوني استخراج کې ول پوری چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري، او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاو دي او غړي دي، هلته په کافي اندازه رول لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې دې ته لار پرانیستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي، او خلک او هغه خاصې کړۍ چې په دې مسله کې ښکېل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي.
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر ته قاچاقي، څومره فکر کوئ چې په دې کې د افغانستان ګټه ده، او څومره نفر نور وړي د دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو دپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج چې غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، په هغه کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی، او د بلې خوانه خپله معدن داسې یوه سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سخت کال حاصل ورکړ کار ته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ، هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مدني مواد نه لرو. د بلې خوانه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې ضایعات فوق العاده زیات دي. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جاین استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ، نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لس افغانیو ډبره لاسته راوړئ، د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
غیر د ډبرو نه دا د نور کانونه چې دي، مثلا د مسو کان دی، د سمندرو کان دی،
دا په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تا تاسو کې د لشي د طلا وضعیت په افغانستان کې اول خطر ټولو مشکل خبر ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کې او وګورو چې واقعا څومره مواد استخراجیږي او څومره دولت ته ریپورټ ورکول کیږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي قیمتي ډبرې دي لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کیدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي په هغه کې وسه په دغه شکل باندې روان دي.
د فساد د معدنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کیږي ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سوه څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوي زه فکر نه کوم چې په یوه کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې دپاره داسې یو میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پاتې ورکړل شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري هر هغه کس چې هغه امکانات لري په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلو خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای په ځای شي چې هغه وکول شي د فساد مخه ونیسي هغه وکول شي چې دغه ناخوال شما مخې اشاره ورته وکړه د هغې دپاره یو قانوني بنسټ کېږدي تر څو د هغې په اساس باندې نهادونه خلک وکولی شي هغه خپلې انګیرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنو سره یا هم د مدني ټولنو سره شریکې کړي. خپله
د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج غیر قانوني استخراج قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې د دې مسئلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبرې وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم زم یو ډبر استخراجیږي او کیدلی شي دا ډبر ما ماش لزر افغانۍ دي دا لزر په مقابل کې چیرې زه لزر دی بل څه د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته په داس شرایط کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دا طبیعي ده. نو دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته تر څو هغه مسته شي. وړاندې شوی
میکانیزم په دې اړه د کوم څه
مبېت زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړی متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپله د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه مېز تر شا دغه معدن موجود دی نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وکړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بېلابېل بندلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید تناسب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کوي. دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دی ساتلایت موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده کېدلی شي د افغانستان دولت دغه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د ساتلایت د لارې هغه مشخصه دسکاوي دي هغه نصب شي. د بل خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دي کېدلی شي د ځنه شروع کړي. کارمندان د دولت د ته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
بل موضوع چې دا پرې بروشو کې معلوم وسه هغه دا چې هغه حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا لمن دځي یا ټپي کېږي د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بل امر چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي دی په کې تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چلان شوی دی.
متاسفانه موږ د خپله د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمه دا مسائل شته په قانون کې شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتا ټول ناقص ده کومه وه چې ملوث دي اشاره ورته شوې ول متاسفانه هیڅ څه تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه معدنو کې چې هغه زیرزمیني معدن دی هغه د سوفت لارې ته باید ورننوځي هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې دپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي چې تاسو په هیڅ معدن کې دا نشي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړو له کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي. تاسو کېدلی شئ هغه ناخوالونه چې په دغه معدنو کې رامنځته شوي دي د تاسو خبر وي ولې تر ننه پورې هیڅ بس خاص دی نه دی شوی. موږ خپله د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زه د اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپله ما مصاحبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ معدن کې تاسو دا نشئ پیدا کولی چې یو معدن کار کارمند هغلته مسؤول وي مسؤولیت ولري که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دی د استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولی. ناقص شکل باندې شته یوازې د دې لپاره چې نمایشي شیان دي او شیان راوړې دي ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کټ می واه می تو روحا ولم یو دین ابا پدی کرما زما جانان چکت می واخلی تو رو خارون می ورین لم پدی کرما زما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان لم پدی کرما زما جانان دیدی کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر وزر ربان کے وس بچے میان ہم بچے کرما سما جانا آخر وزر ربان کے وس بچے میان بجے کرما سما جانان ہرے کرما سما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان بجے کرما سما جانان ہرے کرما سما جانان بجے کرما سما جانان